سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه راپورونه پیل په خبرونو کوو یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي که څه هم د ویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي خو نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و
د لوی بار بوزلوشتم
نیول کېدو په اړه به هغه دلایل چې ما واوریدل صرف یو شک خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې تارتیا لري او د وخت په تیریدو به څرګند شي چارواکو تر دې زیات ماته څه نه دی ویلي
ثابت مشي بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نه گفتن
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېدا تایید کړه لخغلی هدفمند سره یو بل ځای خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی او خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجه او جنگي جنایتونو په تور په 12 کاله باندې محکوم کړ د عارف مدافع وکیل ویل ماکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نو موړې د 1903 تر 1990 پورې د کابل د پلچرخي محبس کمانډانو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیايي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بایولو زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي انټونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بې وزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کورونا وبا اقليمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل اوس د خوراکي موادو او انرژي له کموالي سره مخامخ دي کالی ګوتریش دا وضعیت د پرمختیايي هیوادونو لپاره ویجاړونکی توپان وباله رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري وشي په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي په مکړه یو راپور ده
د طالبانو د حکومت ایران پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ په د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه شي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسی او حل لار ورته موندل شي د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهره وسوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان ایران او پاکستان د استادو په غونډه کې به په گاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته وسیږي راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان ترکیه متحده ایالاتونو بریتانیا او ابوظبی کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
The یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانی لمخې دواړو خو ومنل چې د یو موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه لراتونکو ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شبیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړی ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرحه اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورونو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کینټ ښار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې د شهر له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لوبلنای ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي ورانده ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناوړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د باندنوی چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیل ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر شپږو کسانو اوړي.
جوان آزادی
خزینه تسری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورسته پریکړه تخوخ دي چې ویلي دي لدی ورسته خلک کولای شي خپل بشپړ تنخواله بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه ریپورت کې
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې لدی ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملی شي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلی کېدو د سرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای شي خپله ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمدزی چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بېرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. له دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 30,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي، خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. د غمرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسه لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې. تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روجې مبارکه میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورونه سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو غوړي وو بوره وو شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیاته ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښتي، خو یو شمیر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پاوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنی دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د دې خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوز ویندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنځشنبې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه د کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوز په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یو اعلامیه خپره کړه چې په حقیقت کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وي. د په دوام کې وویل ښکاره لیدلې شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نه شته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې و چې لیک د پوز له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی و. د همداراس ادعا کړې و چې د سفیر په لیک کې ویل شوی و چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر اعظم په توګه غوره کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 14 6 41 01.
اوس هم ازادۍ رادیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه ازغیری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخت و، مطالعه اسباب سخت و، دې ترڅنګ د مسؤلیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویل دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویل چې د ګوهر شاد جام منار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له سر ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خبرونو کې مو لمړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه توایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي توایي یا نوښت توایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي،
چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت دا د بدیع برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی دی، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بیله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بیلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغیز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دای کوي. نو دا په خپله یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سج یادونه وسوه، سج بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یې نه سي اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي، مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو. موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي، که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه وایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده چې شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده، ځکه چې اول دلته شیر راغلی ده اول مثلا نثر لیکل شوی ده ورسته ورسته خلق متوجه شوی دي دا ولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې لومړی سړی تیر سی بیا نور آسانه تیر دی سی په یو مثال تاسو اشاره ورته وکړه غدا د کوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستي بیا او چا خپل جوړی کړی وی نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات شو لته سیمه اوریدلې وای د خیرات یو جوړه مې په غاړه دا چې ما باندې وګدا و زمانه نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او ته بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپټرونه دی په دې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلی دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې ویلم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی سي موږ همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج کې ساتل خپل ځوخت کې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو ملک د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندل تکړه ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ولې چې انسان د موهیت تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده
نو خامخ انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو، ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېر مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دوکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیسا پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکھا ما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں ما دی ہندی خلق سر ہندی لگے گا ما پختو خو نہ دا راڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویژن پختوشتا دو. نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کومه چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټنیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلیو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین له دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوی ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبرو نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ، تندی بورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډیر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستیو دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ و ران لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں در ت نشوئی رسیدلئی، زمانے نا خادے چکانے را وکھڑے، معشوم تو بھی لما واخست زے لوئی کڑم، او لما نئی اسپی چلے دڑے توئی کھڑے، زے لوئی کڑما پخاو بدے پوئی کڑم، زمانے د خدے پ دمر ڈیر مخلوق کے، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانہ وا چې پزړم وو زخمونه، زمانہ وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانہ دا
چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
زمزمی دی اڑورا اڑورا منسکا و تسبی دی کلو غزل خوا خوا زمم تازه کلو غزل خوا خوا خپل کتاب چی دی خپل کتاب چی دی اڑورا اڑوا خپل کتاب چی دی اڑورا
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو